41 38.
په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سوې د خپل کوربه سالې او نورو همکارانو سلامونه ومني. د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبري مجله نیم ساعت ده. د معلومات درکوو چې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې کوم بحثونه او فیصلې وسوې. پر بېلابېلو نورو مسایلو هم راپورونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د غړو بحثونه نن هم د جرګې د رئیس د انتخاب لپاره به نتیجې پای ته ورسېدل. د مالی وزارت وایي په پام کې لري چې له نړیوالو مؤسسو څخه د مالیو د منظم راټولولو لپاره نوی سیستم رامنځته کړي. جرمني وایي د افغانستان د روغتیا وزارت سره د روغتیايي خدمتونو د ښه کولو او د کلینیکونو د جوړولو لپاره لږ تر لږه 40 میلیونه یورو مرسته کوي. د جمهور رئیس حسنی مبارک تر استعفا وروسته مصریان بیرته د عادي ژوند د پایل هڅه کوي او رپورټونه وایي چې نن د دغه هیواد پولیسو د ترافیکو پر مخ د لارو د خلاصولو هڅه کوله. او په یمن کې نن د حکومت ضد زرهاو مظاهره کوونکي لارو سرکونه تراوتلی وو. د ولسی جرګې غړو د بحثونو په نتیجه کې نن بیا هم کومه خاصه پریکړه ونسوه او د جرګې د رئیس انتخاب لپاره د کومې کړنلارې د پیدا کولو په هدف د دوی د جوړ شوې غونډه کومې نتیجې ته ونه رسیده. یو شمېر وکیلانو په دې باور وو چې د دې جرګې لغړو څخه د یو باید یو کمیسیون جوړ شي ترڅو د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب لپاره یو مناسبه کړنلاره پیدا کړي څو د رئیس د ټاکلو لپاره روان بحثونه پای ته ورسیږي. خو یو شمېر وکیلان د دغه نظر مخالف وو. وروسته به په خبرونه کې د مسلې پوره جزئیات وړاندې شي. د مالی وزارت وایي په پام کې لري چې له نړیوالو مؤسسو څخه د مالیو د منظم راغونډولو لپاره نوې لارې چارې غوره کړي. د مالی وزارت د عواید عمومي رئیس نن په کابل کې وویل دا مهال په افغانستان کې 1400 کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت لري چې یوازې 250 دولت ته مالیه ورکوي. د وویل چې لا هم د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې او ایساف د مالیو د ورکولو ستونزه لري. دوی ویل چې د نړیوالو مؤسسو څخه د هر کال په حساب 300 میلیارد افغانۍ مالیه راغونډیږي. خو دغه سیستم د لا تنظیم لپاره به دوی نوې لارې چارې غوره کړي. جرمنی د افغانستان د روغتیا وزارت سره د روغتیايي خدمتونو د ښه کولو او روغتیايي کلینیکونو د جوړولو لپاره تقریبا 40 میلیونه یورو مرسته کوي. د روغتیا د وزارت سرپرستی سوریا دلیل نن په کابل کې د مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې پر دغو مرستو به په کابل، لوګر، تخار، کندوز او بدخشان کې 3.5 میلیونه خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې شي. په کابل کې د جرمني سفیر وویل دا روغتیايي پروژې به په راتلونکو 2 کلونو کې د دوی لخوا بشپړې شي. او بریتانیا په هلمند کې د بوست په نوم یو لوی صنعتي پارک جوړوي چې تقریبا 30 فابریکې به په دغه پارک کې فعالیت کوي. ویل شوی چې دا صنعتي پارک به په راتلونکو 3 کلونو کې جوړیږي او د بریتانیا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا به کابو 15 میلیون امریکایي ډالر ورباندې مصرف شي. د هلمند والی ویلي چې د دغه پارک له جوړېدو سره د هلمند محصولاتو ته د خرڅلاو بازارونه پیدا کېدای شي. په مصر کې د جمهور رئیس حسنی مبارک تر استعفا وروسته مصریان بیرته عادي ژوند ته راګرځي او رپورټونه وایي چې پولیسو نن ټوله ورځ د لارو په خلاصولو تیر کړ ترڅو په ښار کې ترافیک عادي شي. رپورټونه وایي چې د قاهرې په زړه کې په تحریر میدان خلکو لا هم کمپونه وهلي او په دې ډول غواړي په مصر کې په حاکمې پوځي قوې د ډیموکراسۍ په لور د چټک تګ لپاره فشار راولي. خو رپورټونه وایي چې په قاهره کې ژوند د عادي کېدو په لور روان دی. د مصر حاکمې علي پوځي شورا تر اوسه دغه انتقال کومه ځانګړې نیټه نه ده څرګنده کړې، خو ویلي دي چې ملکی حکومت او د قدرت انتقال ته متحد دي. جمهور رئیس باراک اوباما د دې هرکلی کړی دی. د مصر چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د وروستیو لانجو په مهال د قاهرې له ملي موزیم څخه د لوړې بیې هنري آثار غلا سوي دي. په مصر کې د انتیکو آثارو د ساتنې وزیر زاهي حواس نن وویل چې په ورکو شویو آثارو کې د توتان خمون د مجسمې هم شامل دي. اعتراض کوونکو د جنوري په 28مه د قاهرې په ملي موزیم حمله وکړه. چارواکي وایي په دې اړه تحقیقات روان دي. په تونس کې د حکومت ضد مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ نن د شدیدو نښتو رپورټونه ورکول سوي دي. مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د ښار په مرکزي چوک کې سره راغونډ سي خو پولیسو د دوی مخنیوي کاوه. مظاهره کوونکو چې نن د یمن د مرکز سنا لارو سرکونو ته راوتلي وو او جمهور رئیس علي عبدالله صالح د 10 کلنې واکمنۍ د پای ته رسېدو غوښتنه یې کوله. اکثر د پوهنتون محصلان او د ښوونځي فارغین وو. په دوی کې یو مظاهره کوونکی وایي
نريد خطوات عملية من علي عبد الله صالح لإصلاح البلاد، والخطوات العملية وهي استقالته في البداية.
د وای موږ له علي عبد الله صالح د عملي اصلاحاتو غوښتنه کوو چې په هغه کې د خپل استعفا هم شامل ده. بلخوا د تونس دولتي تلویزیون نن وویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر استعفا کړي. د کورنیو چارو وزیر استعفا کړي. ګڼ شمېر تونسیانو تېره اونۍ د کورنیو چارو د وزیر په ضد اعتراضي مظاهره وکړه. د سپینې ماڼۍ ولوړ رتبه چارواکي پر ایراني مقاماتو انتقاد کړی چې د اپوزیسیون پلویانو ته اجازه نه ده ورکړي چې د مصر د خلکو د اعتراضونو په ملاتړ لاریون وکړي. د امریکا د ملي امنیت یو سلاکار په اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې سوله ییزې مظاهرې یو نړیوال بشري حق دی او باید بندیز پرې ونه لګول سي. په ایران کې د اپوزیسیون پلویانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د تونس او مصر له خلکو سره د خپل پیوستون څرګندولو په خاطر دوی ته د دوشنبه په ورځ د سوله ییز لاریون اجازه ورکړي. د ایتالیا په بیلابیلو شهرونو کې نن شځې د اعتراضي مظاهرو لپاره لارو سرکونو ته راوتلې وې. دوی ویل په ایتالیا کې د شوت په وړاندې لس پکاوي او تحقیر څخه د ډاک چلند په خاطر به مظاهرو ته ادامه ورکوي. د ایتالیا د سینما وی پیژندل سوی غړي نن وویل د ایتالیا صدر اعظم سلویو برلسکونی او د شوت په وړاندې د هغه له تحقیر څخه ډکی څرګندونې د ستونزې اصلي برخه ده. ایتالیا پر صدر اعظم سلویو برلسکونی چې په خپل په ورستیو کې لایوي کم عمر شدي سره د غیر قانوني روابطو تور لګیدلې دی. دته څور دي مخکې د محکمې له خوا جلب هم استول شوی و. عراقي چارواکو نن وویل چې د پرونی انتحاري حمله د تلفاتو شمیره لشته لږه 3 شوته لوړه سوې ده. دا په تیره یو میاشت کې په عراق کې تر ټولو خونړی حمله بلل سوې. حمله کوونکي زیات اندازه چاودیدونکي مواد د شیعه زیارت کوونکو په بس کې ځای پر ځای کړی و چې د بغداد شمال لورته د سمارا په سیمه کې انفجار وکړ. په حمله کې لسهاو تنه زخمیان دي. داود د دې سات خبرونه.
په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 8 دقیقې دی. نن یک شنبه ده، د سلواغي عدلوي 23مه چې د فبروري له 14مې سره برابر ده. په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د دې جرګې د مشر د ټاکلو پر کړنلارې خبرې او بحثونه وسول. معترض کاندیدان وایي د ځانګړې محکمې د لغوه کېدو غوښتنه غیر قانوني ده. د مالیې وزارت وایي لایصاف په ځینو نورو غیر دولتي مؤسسو څخه د مالیې په اخیستو کې مشکلات لري.
اوس فعلا موږ د احساب سره ډېر غټ مشکل لرو چې کومه توافقنامه چې د افغانستان او د احساب تر مابند په امضا رسېدلې ده، په هغه کې څه د حقوقي د لحاظه مشکل شته.
په هلمند کې د بست په نامه یو صنعتي پارک جوړیږي. د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د نوې ولسی جرګې استازو د یک شنبې په ورځ ټوله ورځ پر دې مسلې بحث وکړ چې باید د خپل مشر د ټاکلو لپاره د کورنۍ دندو په کړنلاره کې بدلون راولي. په ولسی جرګه کې دغه بحثونه وروسته تر هغې پیل شول چې د دې جرګې غړي په څلورو ځلو انتخاباتو کې د خپل مشر په ټاکلو کې بریالي نه شول. د 50 جمعیو غوڅ اکثریت ترلاسه کول، د وکیلانو لخوا د سپینو او باطلو رایو کارول تر دې مهاله د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو په وړاندې اساسي اصولي خنډونه بلل کېږي. دا چې وکیلان له روان کړکېچ څخه د وتلو لپاره څه غواړي، دا به له کابله د حمید مومند په رپورټ کې واورو.
دا سخکاری چې د ولسی جرګې غړي د خپل مشر په ټاکلو کې د روان بندبست د پای ته رسولو لپاره د یو کمیسون په جوړولو سره د خپل کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون راوستل غواړي. روسله هغه چې د شنبه په ورځ د ولسی جرګې غړي د څلورم ځل لپاره هم په انتخاباتو کې د خپل مشر په ټاکلو کې پاتې راغلل، یک شنبه ټوله ورځ وکیلانو په دې بحثونه وکړل چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره څه باید وشي. د ولسی جرګې لنډمهاله مشر کسه هم په دې برخه کې شوې بحثونه ستړي کوونکي وبلل، خو د غونډې په پای کې دا خوشبيني څرګنده کړه چې د وکیلانو د وروستیو بحثونو زیات تمرکز د کمیسیون په جوړولو و. محمد سرور عثماني د دوشنبه ورځ لپاره د جرګې د غونډې اجنډا هم دغه مسله اعلان کړه او ویل چې د دې کمیسیون د جوړولو پریکړه به د وکیلانو رایو ته وړاندې کړي.
اکثریت برادرانو کې صحبت کړه در محور زمي چرخه یک کمیسیون به انتخاب شو.
دوی اکثر رونو چې خبرې وکړي دا ټول په دې محور سرخېدل چې ساسو په انتخاب سره هم دلته یو کمیسیون جوړ شي او هم دلته پریکړه وکړي. موږ خپل غونډه ته دوام ورکو. دا زمونږ او ستاسو د سبا ورځې اجنډا ده. د ولسی جرګې د کورنیو دندو له موجوده کړنلارې سره سم باید د دې جرګې ریاست ته کاندید کس د حاضر غړو غوس اکثریت یعنی 50 جمعیو رای ترلاسه کړي، او دا معیار د انتخاباتو په دویم پړاو کې هم په پام کې نیول شوی دی. خو له جرګې بهر څارونکو او ان افغان ولسمشر په دې باور دی چې دا معیار د نه پلي کېدو وړ دی او باید وکیلان د ساده اکثریت منلو ته غاړه کېږدي. له بل لوري د سپینو رایو په اړه هم تر اوسه پورې کوم ځانګړی حکم نه دی موجود او د وس لپاره د رای باطل شمیرل کېږي. که څه هم په دې مواردو کې د کمیسیون د پریکړو په اړه او دا چې دا پریکړې د جرګې د غړو لخوا منل کېږي او کنه اټکل کول ګران دي، خو ځینې وکیلان له مخکې نه په کمیسیون کې د سیاسي نفوذ په اړه خبرداري ورکوي. دغه شمیر وکیلان په دې باور دی چې په جرګه کې موجود وکیلان په بیلابیلو ډلو ویشل شوي او هر یو د ځان لپاره کار کوي. دا هغه څه دی چې د ولسی جرګې لنډمهاله مشر ورته په ده باندې په شوي او انتقاد کې ګوته ونیوله. د دې مسایلو ترڅنګ د استاد سیاف د خبرداري کې د کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون راشي، نو دې به داوا وکړي اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د وای کچېر قانون د بدلون راوصلو ته اجازه ورکوي، نو دا بدلون ولې په لومړی ورځ رانه وست؟ هر کله چې مو د ساده اکثریت پریکړه وکړه، زما داوا خوندې ده، زه اقامه د دعوی کوم او دا ځکه چې ما ساده اکثریت ګټله ده. که څه هم په ولسی جرګه کې د روان بندبست د پای ته رسولو لپاره د اساسي قانون په پلتیا د سار کمیسیون د حقوقي مشورې د ورکولو وړاندیز هم وکړ، خو وکیلانو هغه رد کړ. حال دا چې ځینې د دې پلوي دي چې دا مسله باید د حل لپاره قضایي قوې ته راجع شي. دا چې په دې برخه کې لشتو اختلافاتو سره سره د ولسی جرګې غړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه کوم پرمختګ کوي او که څنګه، دا به د دوی له پریکړو څرګند شي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په باب مو واوریدل. بلخو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو موترس کاندیدان وی کوم مصوبه چې ولسی جرګې د انتخاباتي درغلیو د څېړنې د محکمې د لغوه کولو لپاره تصویب کړې ده، قانوني حیثیت نه لري. موترس کاندیدان وی دا ځنګړې محکمه باید د ولسی جرګې هغه غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته حاضر کړي چې په انتخاباتو کې درغلي کړي او اوس مهال په ولسی جرګه کې ناست دي. پرون ولسی جرګې په عمومي غونډه کې تصویب کړه چې د کاندیدانو د درغلیو د څېړلو ځانګړې محکمه غیر قانوني جوړه شوې ده. تفصیل له کابل د خان محمد سین رپورټ کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو معترضو کاندیدانو د ولسی جرګې وروستۍ مصوبه غیر قانوني وګڼله. دا کاندیدان چې شمیر لزګونو تنو ته رسیده، د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې ولسی جرګه دا حق نه لري چې د انتخاباتي درغلیو د څېړلو ځانګړې محکمه د غیر قانوني وګڼي. د ولسی جرګې د تیر ورځې په مصوبه کې د انتخاباتي درغلیو د څېړلو محکمې ته غیر قانوني اقدام ویل شوی دی. د معترضو کاندیدانو څخه داود سلطانزوی د ولسی جرګې د مصوبې په هکله آزادي راډیو ته وویل:
اولین پریکړه د دوی غیر قانوني د اساسي قانون سره په تصادم او د افغانستان د شریعت سره په تصادم کې پیښ شوی دی. د افغانستان په شرعي سیستم کې هم محاکم ځانته ځانګړي ځای لري. که افغانستان خلک په دې انتخاباتو کې دعوا لري، که محکمه یې حل نه کړي څوک یې حلوي؟ د انتخابات کمیسیون او انتخابات شکایت کمیسیون باندې خلک دعوا لري، چا ته ویسو؟ د موقت رئیس وظیفه یوازې د مجلس اداره ده او نه شي کولی چې هغه سي مصوبې راوړي چې هم د اساسي قانون په اساس په ټکر کې هم د دوی د دندو په اساس دغه مصوبه د دوی حق نه وسي په اور باندې بحث تا وکړي.
د انتخاباتي درغلیو ځانګړې محکمه د ولسی جرګې د سنبلې د میاشتې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان څخه وروسته جوړه شوې تر څو په انتخاباتو کې هر ډول درغلۍ وڅېړي او قانون ماتوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. یاد محکمې په دې وروستیو کې د ولسی جرګې سباندې 80 تنه په ګوته کړي او د انتخاباتي سرغړونو په تورې عدلي ادارو ته غوښتي دي. ولسی جرګه دا اقدام او په مجموع کې د ځانګړې محکمې جوړېدل غیر قانوني ګڼي او له جمهور رئیس څخه غواړي چې ژر تر ژره دې دا محکمه لغوه کړي. د ولسی جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني د موضوع په هکله وایي:
هغه مکتوب زما په امضا کې نه وی ده، ریاست دولت ته په هغه کې دوام ماده یو یو دغه ولسي رئیس جمهور فیصلون بتل وایي تاسې پارلمان څخه دوام ماده سره و چې هغه موارد تجرمي چې مطابق د قانون اساسي قانون انتخابات سایر قوانین نافذه او حفظ د مسؤلیت د پارلماني دغه دغه ټیک جزرته وایمه دغه په همدغه مکتوب موږ لیدلی نظر.
ګڼ شمېر څېړونکي او معترضه کاندیدان د ولسي جرګې د سنبلې د وروستیو انتخابات له درغلیو ډک ګڼي. لوی سرنوالی هم ویلي دي چې د انتخاباتو وروستي نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د درغلیو ډېرې دوسیې لا د څېړلو په حال کې دي. د شخړې د سپیناوي لپاره یوه ځانګړې محکمه رامنځته شوه چې تر اوسه یې ځینې پرېکړې کړي خو ولسي جرګه ورسره مخالفت کوي. په دې هکله مو د جمهوري ریاست او د یادې محکمې له چارواکو سره اړیکې ونیول خو هیچا یې په هکله تبصره ونه کړه. خان محمد سند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
ټوله دنیا ناسته تلویزیونو ته او د افغانستان د پارلمان فیل کوي. پارلمان ګوري چې دا څومره یو بې اتفاقه خلک دي افغانان. پارلمان د یو د رئیس په ټاکلو باندې نه بریالی کېږي، دومره دوی بی اتفاق دي.
د فاریاب د ولایت افغانستان ولسوالۍ خبرې کوم خپل د نومو څخه مزوریت خاطر مسخ سره کې واخو هغه د عمر ماباس کې نشه او د بودوی اتی کې چې د پارلمان رئیس نه ټاکل کېږي دا څنګه رئیس کې نه ټاکل کېږي ته وایي د ملت اساس دا چیرې د ملت اساس دا ټول زور د پیسو اساس فاریاب ولایت باندې سوالات ولایت کې اکثریت پښتون یو پښتون هم د دې پارلمان ټول چې موږ وینو ټول کومندانه ولسوالان زور واکيان پد په دو پارلمان کې ناشې نو د ځای حکومت کار ټول د جنګش قانون کې دی. اسلام د مرکزی حکومت چې امر هیڅ قانون نه چي دی. یو ټاکي طالبان و چې ټول پښتانه په محبت نه ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې وسم له ایصاف او نورو امریکایي شرکتونو او مؤسساتو څخه د مالی پرټولولو کې ستونزې لري. د وزارت چارواکو چې نن یې د نا دولتي مؤسساتو د مالیو د راټولولو په برخه کې پر پرتو ستونزو خبرې کولې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 1600 نا دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې کار کوي چې یوازې 2500 مالیه ورکوي. مخفي عزیزي پر دې مسله رپورټ لري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي له هغو موسسو نه د مالی د راټولولو په برخه کې لا هم ستونزې لري چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې او ایصاف لپاره کار کوي. د دغه وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې که څه هم افغان حکومت هغه ټولې موسسې په مالی ورکولو مکلفې بولي چې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو دغه ادارې بیا له دې سره مخالفت څرګندوي. د مالی وزارت چې د یکشمې په ورځې په کابل کې د نا دولتي موسسو لپاره د مالی ورکولو په اړه د عامه پوهاوي یوه غونډه پرانستې وایي ایصاف یوازې له فرعي قراردادیانو څخه په مالی ولوټینګار کوي. حال دا چې د مالی وزارت په وینا ټول قراردادان باید مالی ورکړي. د مالی وزارت د اوایید لوی رئیس ډاکټر احمد شاه زمانزی د ایصاف او امریکایي موسسو د مالی دستون په اړه داسې وویل:
یو موضوع چې موږ یو غټ مشکل لرو د خارجي شرکتونو سره او هغه شرکتونو سره چې یا د ایصاف کوه او سره یا د یوسایډي سره یا د نور ډونران سره دوی قراردادونه کړي دي، دوی په دې اساس چې دوی د مالیاتو په بالکل ډول باندې معاف دي. موږ حد دا دی چې ځنه قرارداد د جنې د مالیاتو معاف دي، مگر امکان لري چې فری کړه د جنې د مالیه معاف نه وي. موږ غواړو چې موږ قانون تطبیق سي. په دې باندې باس روان دي، کار باندې کیږي. اوس فعلاً موږ د ایصاف سره ډیر غټ مشکل لرو چې کما توافقنامه چې د افغانستان او د ایصاف تر مابند په امضا رسیدلې ده، په هغه کې څه د حقوقي د لحاظه مشکل سره ځنه شرکتونه روسیا خپل معافیتو باندې عقیده لري او موږ په دې عقیده یو چې هغه معاف نه دي.
که څه هم د مالیه قانون په 1400 مریض کال کې توشي شوی، خو لا هم د مالیو په راټولولو کې ډېری ستونزې موجودې دي. د مالیې وزارت چارواکي وایي چې د نا دولتي موسسو څخه په سمه توګه د مالیو د راټولولو لپاره لومړنۍ هڅه د مالیاتو د راټولولو په اړه پوهاوی او معلومات ورکول دي. خو په دغه غونډه کې د ځینو موسسو استازي که څه هم د مالیو ورکول یو منل شوی اصل بولي، خو وایي چې د مالیې قانون د بهرنیو هیوادونو د مالیاتي قانون له مخې جوړ شوی چې نشي کولی په اسانۍ سره په افغانستان کې پلی شي. دوی وایي د مالیاتي قانون پلي کېدل په افغانستان کې څه مودې ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د سویلن کمیټې استازی خسرو مومن چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي د مالیې قانون د پوهاوي لپاره باید موسسو او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي شي.
قانون زما په اند یو خارجي ماډل راخستل شوی. فعلاً موږ هم پکې څه مشکلات لرو. مثلا دو که مالیه غواړي هغه نه تطبیقیږي په دې جامع کې، او که موږ دغه مشکلاتو باندې دا تطبیق کړو نو دې کې څه ځنډ راځي. نو د دې ځنډ باندې باید موږ جریمه عمل کې ډېر تجدیدونه راځي، بیا کتنې پکې کېږي. هغه بیا کتنې داسې کېږي چې هغې دپاره وخت هم ډېر لنډ وي. تر مثال نن کېناستو دې قانون باندې بیا کتنې وکړي، نو همزمان دا قابل د جریمې هم وي. مخکې دې نه چې دا دفترونو ته ورسي او دفترونه په دې هم خپل سیستم عیار کړي.
د مالیې وزارت هم دا ستونزه مني چې د مالیاتو ورکولو په اړه اکثره موسسې او خلک معلومات نه لري، او همدا وجه ده چې موسسې او نور خلک د مالیې له ورکولو ډډه کوي. د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال سید مبین شاه وایي اوس مهال په افغانستان کې 1600 نا دولتي موسسې کار کوي چې یوازې 2.5 مالیه ورکوي. د ده په وینا تیر کال یوازې د 2.5 موسسو څخه 1.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې ده. دوی تمه لري چې د نا دولتي موسسو څخه به شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړي. په داسې حال کې چې د مالیې د وزارت لخوا د مالیې د راټولولو هڅې روانې دي، خو کتونکي انتقاد کوي چې له ټولو مالیه ورکوونکو نه باید مالیه په یو شان او شفاف ډول راټول شي. همداشان د مالیې وزارت تل هڅه کوي چې د مالیو او عوایدو کچه لوړه کړي، خو کتونکي بیا سپارښتنه کوي چې دا کار باید داسې ترسره شي چې عامه خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ومردل چې د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې اوس هم له ایساف او نورو امریکایي شرکتونو او موسساتو څخه د مالیه په راټولولو کې ستونزې لري. ټاکل سوی په هلمند ولایت کې د بست په نامه یو صنعتي پارک جوړ سي. د دغه صنعتي پارک د جوړېدو تفاهم لیک د یکشنبې په ورځ په کابل کې د هلمند د والي، د بریتانیا د نړیوالې پراختیايي ادارې او په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې ترمنځ لاسلیک سو. د چارواکو په وینا د دغه پارک په جوړېدو سره به د هلمند ولایت بزګرانو او صنعتکارانو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې سي. نور هله کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې
د دغه تفاهم لیک له مخې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا اداره یا ډی ایف آی ډی به د لښکرګاه هوایي ډګر ته څیرمه په 1.5 هکتار ځمکه کې د بوس په نامه یو صنعتي پارک جوړ کړي. د بوس د صنعتي پارک تفاهم لیک د یکشمې په ورځ په کابل کې په داسې حال کې لاسلیک شو چې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق اهدی هم حاضر وو. دغه تفاهم لیک د هلمند والی ګلاب منګل، د بریتانیا د نړیوالې پراختیا ادارې د مرسیال انډریو کیډ او د افغانستان د پانګه اچونې د ملاتړ ادارې ترمنځ لاسلیک شو. د هلمند والی ګلاب منګل د دغه صنعتي پارک د جوړېدو هدف داسې څرګند کړ:
زموږ دغه پارک نه اساسي هدف کروندګرو ته د کروندګرو محصولاتو ته مارکیټ پیدا کول او بازار پیدا کول. نو زیات فابریکې به کوشش دا کیږي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس لکه د جوارو د غوړیو تولید، د پختې د غوړیو تولید، یو لوی ژرنده یا میل د وړو چې خپل د هلمند وړو تولید کړي، همدارنګه د میوجاتو او د نورو حبوباتو پروسس دا شین بزات کې شامل وي.
د ښاغلی منګل په خبره په دغه صنعتي پارک کې به د سلوخت په شاوخوا کې فابریکې فعالیت کوي او په راتلونکو درې کلونو کې به یې د جوړېدو کار بشپړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق اهدی هم دغه تفاهم لیک له ارزښت ډک وباله او زیاته کړه چې له دې سره به په افغانستان او په ځانګړې توګه هلمند ولایت کې د تولیداتو کچه لوړه شي. که څه هم د ایسا یا د افغانستان د پانګه اچونې د ملاتړ ادارې د مسؤلینو په خبره تر اوسه پورې د دغه صنعتي پارک د مجموعي لګښت په اړه سروې پایتا نه ده رسیدلې، خو د بریتانیا د نړیوالې پراختیا ادارې مرستیال انډریو کیډ وویل د دغه پروژې د بشپړېدو لپاره یې کابو 1.5 میلیونه پونډه ځانګړي کړي دي. دا د هغه پراخ پروګرام یو برخه ده چې هدف یې له هلمند ولایت سره په اقتصادي وده کې مرسته کول دي. په دغه پروګرام باندې به شاوخوا 28 میلیونه پونډه لګښت راشي چې پکې د صنعتي پارک تر څنګ د فابریکو لپاره د ودانیو جوړول هم هم شامل دي. د چارواکو په خبره تر اوسه پورې په کابل، ننګرهار، هرات، کندهار او خوست ولایتونو کې صنعتي پارکونه جوړ شوي دي او دوی په پام کې لري په راتلونکو کې شپږ نور صنعتي پارکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړ کړي. هلمند د هیواد په جنوب کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه ده، خو کتونکي په دې باور دي چې د دغه پارک جوړېدل او دې ته ورته اقدامات به د امنیت په ټینګښت کې خورا اغیزمن وي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
روانه خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده. په افغانستان کې د واورو او بارانونو وروستۍ ورښتونو بزګران او مسؤوله چارواکي هیله من کړي چې په روان کال کې به د وچکالۍ له پلوه له کومې جدي ستونزې سره مخامخ نه سي. دغه هیلې وروسته تر هغې زیاتېږي چې په تېرو درېو ورځو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د واورو او په تودو سیمو کې لکه کندهار، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د بارانونو وروښتونه روان دي. تر دې مخکې ځینو نړیوالو ادارو داسې راپورونه خپاره کړي وو که چیرې په راتلونکو څو اونیو کې په افغانستان کې ورښتونه ونیسي نو دغه هیواد به له سختې وچکالۍ سره مخامخ سي، خو د افغانستان په ځینو برخو کې دغو بارانونو او واورو خلکو ته ستونزې ایجاد کړي دي. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د درنې واورې د اورېدو له کبله اته کورونه نړېدلي، تر سلو زیات څاروي مړه شوي او ټولې لارې یې تړلې دي. په سیمې کې خلک وایي چې غذایي او نورو عاجلو مرستو ته اړ دي. داود وفا پر دې مسله رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت په لویدیځه ولسوالۍ سارک کې له څلور ورځو راهیسې واوره ورېږي چې له امله یې مالي زیانونه اوښتي او لارې تړل شوي دي. د سیمې یو قومي مشر حاجي جمعالدین ازادۍ راډیو ته وویل
سارک ولسوال حاجی عبدالخالق وویل له دوی سره امکانات او وسایل نشته چې خلکو ته مرسته ور ورسوي. د رسنیو له لارې پر حکومت د مرستې غږ وکړ. له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د ختیځ په ټولو سیمو کې باران او په لوړو سیمو کې واورې ووري. په ننګرهار کې د بیړنیو مرستو اداره وایي تر هغې چې زیانونه سروې نشي او د واورې او باران ورخت پای ته ونه رسیږي مرسته کول ښایي ممکن نه وي.
و مردل چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې واورې خلک زیانمن کړي دي او زیانمن سوي کورنۍ له دولت او نورو مؤسساتو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو په خوست کې پر زیاتو بې ځایه سویو کورنیو باندې د خوراکي او نورو ضروري موادو مرستې وویشل سوي. امیر بهیر او په دې باب نور جزئیات.
په دغه مرستندویه موادو کې چې وریجې او غوړي شامل دي د ټاکل شوي پلاوي لخوا هرې مستحقې کورنۍ ته یو بری وریجې او یو پیپ غوړي ورکول کېدل. د شنبې په ورځ د سرې میاشتې په انګړ کې په داسې حال کې چې سخت باران هم ورېده په سلګونه کسان په دې تمه چې مرستې ترلاسه کوي راټول شوي وو. یو شمېر کسانو د مرستو د ویش په اړه بېلابېل نظرونه درلودل. هغوی چې خوراکي مواد ترلاسه کړي وو راضي او خوشاله ښکارېدل، خو هغوی چې د څو ساعته انتظار سره سره یې مرستې نه وې ترلاسه کړي د سرې میاشتې پر مامورینو نیوکه کوله چې د مرستو د ویش پر مهال ټولنیز عدالت او نوبت په پام کې نه نیسی.
راکیب لجان سلب سره حق دور تر صدلې دې زاد اول سر نه دلته ځای یم بالکل چاته دا پارک نه شوه چې ته الخسرای ګار سړای دلته چې مستحق دی د مرسته دې ته بالکل خپل شای تر صدلای دی
شنازا دې موږ ته دې زاد کادرې دا مواد روکړل ویجه روکړل کړي روکړل
څه چا ملي په خې چې نه درو کړي بس خورا جزونه نشته کې خاک مړو خاک دی
د خوز د سری میشتې د ټولن رئیس قاسم تړای چې د مرستو د ویش په ځای کې حاضر ول دوی دازل د هغه شپږ سو بې وزله کورنوي لپاره ژمنې مرستي برابرې کړي چې لستونه یې څوونه د مخه د مواظب پلاوي لخوا چمتو شوی وو د زیاته کړه د سری میاشتې ټولنه په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پاتو کډوالو کورنۍ سره هم د خوراکي موادو ورته مرستې ترسره کړي
د سری میاشتې ماشین تجارانو په موټر او په خپل عوایدو باندې چلیږي موږ په سمو د مخ کې سروې کړي وای چې په دې کې شپږ سو کورنۍ دا سروې کړي نور په پام کې لرو چې د نورو ته موږ مواد پیدا
د خوست مرکزي برخه کې پر میشتو کډوالو کورنۍ باندې د سری میاشتې ټولنې له لوري د ژمنیو مرستو د ویش د لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې اخوا څو ورځې د مخه د جنوب ختیځو ولایتونو لپاره د نړیوال غذایي پروګرام د سیمه ییز دفتر د مسؤولینو له لوري هم د دې ولایت د شاوخوا 12,000 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي موادو ورته مرستې ترسره شوې وي
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دیرش دقیقې سوې وروستۍ خبری مجله له جاوید نعیمی څخه واورئ
تشکر از شما سالی صاحب باز هم سلام مجدد میزبان شما در این برنامه و تمام همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود البته در این برنامه هم گزارش ها از افغانستان منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری از اجلاس امروز ولسی جرگه خواهید شنید که به هدف رای حل روی بنبست فعلی انتخاب رئیس مجلس برگزار شده بود از منجمد شدن کمک های 6 میلیون دلاری آمریکا به دنبال انتقادهای مقامات افغان از موجودیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نیز خواهید شنید. جزئیات در مورد تمام گزارشات و لحظات بعد اما پیش از همه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنویم که ملیحه احراری پیشکش می‌کند.
با سلام نخست توجه کنید به سرخط ها ولسی جرگه امروز فیصله کرد کمیسیونی را برای آوردن تعدیل در وظایف اعضای ولسی جرگه ایجاد کند یک پارک صنعتی با 40 فابریکه قرار است در 3 سال آینده توسط برتانیا در بست ایجاد شود و میدان تحریر مصر امروز بعد از مظاهرات 18 روزه بروی ترافیک پاک شد اعضای ولسی جرگه افغانستان در اجلاس بعد از چاشت امروز تصمیم گرفتن کمیسیونی را به هدف آوردن تعدیل در اصول وظایف داخلی خود ایجاد کنند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان گفت در اجلاس فردا در مورد این کمیسیون ویژه بحث و رأی گیری خواهد شد. این کمیسیون به هدف پایان دادن به بنبست در خصوص تعیین رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان ایجاد می شود. وکلای مردم در ولسی جرگه افغانستان ظرف دو هفته گذشته با برگزاری 4 دور انتخابات نتوانستند رئیس جدید ولسی جرگه را تعیین کنند. مشکل اساسی موجودیت آرای سفید و باطل است که از سوی وکلا به صندوق ها ریخته شده است. در صورتی که بخشی از اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تغییر نماید، برخی از چهره های پرنفوذ در ولسی جرگه از جمله رسول سیاف و محمد یونس قانونی بار دیگر خود را کاندید خواهند کرد. قرار است با کمک برتانیا یک پارک بزرگ صنعتی در ولایت هلمند ساخته شود که حدود 40 فابریکه در آن فعالیت خواهد کرد. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا ایسا می گوید پارک صنعتی بست به مصرف 35 میلیون دلار از بودجه اداره انکشاف بین المللی برتانیا ظرف 3 سال آینده ساخته می شود. گلاب منگل والی هلمند که امروز قرارداد تأسیس این پارک صنعتی را در کابل امضا کرد گفت ایجاد پارک صنعتی می تواند میزان بازاریابی و محصولات داخلی این ولایت را هم بیشتر سازد. از سوی دیگر وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته است به زودی یک ذخیره‌گاه بزرگ مواد خوراکی تأسیس خواهد شد که ظرفیت نگهداری 1 تن مواد را خواهد داشت. آلمان کمک نزدیک به 20 میلیون یورو را در اختیار وزارت صحت عامه افغانستان گذاشته است و از آن در زمینه برنامه‌های صحی استفاده شود. قرارداد این کمک امروز میان سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان و سفیر آلمان در کابل امضا شد. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه گفت با استفاده از این کمک در ولایات تخار، بدخشان، قندوز، لوگر و کابل مراکز صحی را ایجاد می‌کنند که توسط مؤسسه آلمانی ظرف 2 سال عملی می‌شود.
شامل یک مرکز صحی جامع است، 2 مرکز صحی اساسی است، 24 مراکز فرعی است، همچنان شامل 17 تیم‌های سیار صحی است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ادامه خبرهای داخل افغانستان. مقامات امنیتی ولایت خوست می گویند 2 تن راهین ماین‌گذاری و جاسوسی ماین در ولسوالی لکن آن ولایت بازداشت کردند. عبدالحکیم ساقزی قمندان امنیه خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت این 2 تن تصمیم داشتند ماین‌ها را در شهرهای عمومی جاسوسی کنند. در خبر دیگر از ولایت خوست آمده است که ناوقت دیروز درگیری مسلحانه میان سارقان مسلح و نیروهای پلیس انجام شد که در نتیجه 1 سارق کشته و 3 نفر دیگر بازداشت شدند. با گفته ای پلیس با این سارقان یک مقدار اسلحه نیز به دست آمده است. خبرهای بین المللی را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات مصری میگویند موجودی کامل در موزیم مصر نشان میدهد که در جریان هرج و مرج اخیر و قیام سرتاسری علیه حکومت در مصر چندین اثر عمده هنری از موزیم ناپدید شدند. وزیر دولت مصر در بخش آثار عتیقه امروز گفت در میان آثار گم شده پارچه های معروفی از جمله چندین مجسمه با ارزش توتنخامون هم شامل می باشد. با گفته وزیر دولت غارتگران به تاریخ 28 جنوری بر موزیم حمله کردند که در مورد این حادثه بررسی ها ادامه دارد. سربازان مصری امروز برای ترافیک راه را باز کردند. در میدان تحریر شمار باقی مانده تظاهر کنندگان که برای 18 روز در آنجا به سر می بردند، پلیس از ایشان خواست با عادی شدن اوضاع منطقه را ترک کنند. مظاهرات 18 روزه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر را وادار به کنار رفتن از قدرت بر روز جمعه کرد. پلیس امروز از صدها مظاهره کننده دیگر که در میدان تحریر هنوز باقی مانده بودند خواست آنجا را ترک کنند و پلیس ناگزیر شد عده‌ای را با فشار از میدان تحریر بیرون کند. دولت موقت و شورای عالی نیروهای مسلح در مصر امروز روی حالات سیاسی در این کشور بحث می کنند. معترضان ضد دولت در یمن امروز با پلیس درگیر شدند. مظاهره کنندگان امروز در 30مین روز راهپیمایی قصد داخل شدن به میدان مرکزی شهر را داشتند. حداقل 1000 مظاهره کننده، بیشترشان محصلان پوهنتون، به راهپیمایی ادامه می دهند که هدف آن پایان دادن به ریاست جمهوری 30 ساله علی عبدالله صالح می باشد. 10000 یمنی در شروع این ماه در مظاهرات ضد دولتی زیر نام روز خشم شرکت کرده و خواستار حکومت نو شدند. مظاهره کنندگان روش مشابه به تظاهرات در تونس و مصر را دنبال می کنند که سبب سرنگونی رهبران هر دو کشور شد. حکومت ایران امروز یک محکمه مخصوص رسیدگی به دوسیه کسانی که در رسانه‌ها کار کرده و به خلاف رفتاری در برابر دستورهای سخت اسلامی می‌پردازند را ایجاد کرد. خبررسانی ایرنا این خبر را پخش نموده است. این تصمیم در حالی گرفته شد که حکومت ایران تدابیر امنیتی را قبل از اعلام برنامه راهپیمایی علیه دولت توسط پیروان جنبش سبز را به روز دوشنبه روی دست گرفته است. و زنان در ایتالیا امروز مظاهره وسیعی را در بیش از 200 محل در اعتراض به آنچه که به گفته سازماندهندگان مظاهره برای زنان تحقیرآمیز می باشد برگزار می کنند. فرانسیسکا کومنسینی یکی از سازماندهندگان مظاهره به خبرنگاران گفت این راهپیمایی همچنان علیه صدر اعظم این کشور سیلو بلوسکونی انجام می شود که او و اظهارات زن ستیزانه اش بخشی از مشکل است. صدر اعظم ایتالیا با روابط عاشقانه خود از مدت ها شناخته شده است، هرچند اکنون برلوسکونی علیه این اتهام ها که برای همخوابگی با یک رقاصه دیسکوی زیر سر بروغ پول پرداخته است می جنگد. سازماندهندگان مظاهره مانیفستی را زیر نام اگر حالا نه پس چی وقت نوشتند. این مانیفست توسط بیش از 50000 زن امضا شده و آنان اعتراض خود را در برابر رسانه ها که از زنان به عنوان جسم برهنه برای روابط جنسی استفاده می کنند بیان کردند. پایان خبرها.
با تشکر از ملیحه احراری برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان در این ساعت، حالا هم سرخط مهمترین گزارش ها و مطالب خبری. بحث ها در مورد چگونگی شیوه های تازه برای انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز ادامه یافت. شماره از نامزدان معترض در انتخابات ولسی جرگه بالای لغو محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی عکس العمل نشان دادند.
رئیس جمهور صلاحیت نداره که در مورد محکمه هیچ اقدام کنه.
اگر چنین کار را محکمه میکنه باز هم مبارزه خود ادامه میدیم.
ایالات متحده امریکا میگوید 6 میلیارد دلار کمکش را که از طریق اداره انکشافی امریکا برای افغانستان صورت میگیرد به حالت منجمد قرار داده است. انتظار میرود یک پارک بزرگ صنعتی به کمک بریتانیا در ظرف 3 سال در ولایت هلمند ساخته شود. حکومت آلمان برای بهبود کیفیت صحی در افغانستان با وزارت صحت عامه کمک میکند. سرپرست وزارت صحت میگوید
آنچه ما سندش امضا کردیم شامل تأسیسات صحی در ولایت بدخشان، تخار، بغلان، کابل و لوگر میشه.
از تحولات مصر هم برایتون خواهیم گفت و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان در مورد شیوه های گزینش رئیس دائمی مجلس بحث های گسترده ای صورت گرفت. شمار از وکلا در مورد آوردن تغییر در اصول وظایف داخلی مجلس نیز صحبت کردند. تا حالا 4 دوره انتخابات به منظور گزینش رئیس دائمی ولسی جرگه بی نتیجه مانده است. استعمال آرای سفید یا باطل از سوی شمار از وکلا باعث شده که هیچ یک از نامزدان آرای 50% جمع 1 رای را کسب کنند. ستار فروغ در کابل بحث های امروز ولسی جرگه را دنبال کرده و در همین مورد گزارش را تهیه کرده است.
از بحث هایی که در جلسه عمومی روز یکشنبه ولسی جرگه افغانستان صورت گرفت چنین به نظر می رسد که اعضای ولسی جرگه می خواهند با ایجاد یک کمیسیون در اصول وظایف داخلی این جرگه تغییرات وارد کنند و به این ترتیب به بنبست که بر سر انتخاب رئیس این جرگه ایجاد شده خاتمه دهند. پس از آن که دور 4 انتخابات به هدف گزینش رئیس ولسی جرگه به نتیجه نرسید، اعضای ولسی جرگه به روز یکشنبه به صورت گسترده بحث کردند که به این مشکل چگونه نقطه پایان بگذارند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه این بحث ها را چنین جمع بندی کرد.
اکثریت برادرانی که صحبت کرد در محور از این میچرخه یک کمیسیونی به انتخاب شما ترکیبش تعیین شود و در اینجا فیصله خود بدم ما جلسه خود ادامه میدیم. این اجندای سبای ما شماست و آخر دامان انون هم نرده رب العالمین.
به اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه افغانستان کاندیدای احراز کرسی ولسی جرگه باید 50.1% آرا را کسب کند و این معیار در دور دوم انتخابات هم مد نظر گرفته شده است. شمار از اعضای ولسی جرگه در مورد سرنوشت آرای سفید یا باطل نیز تماس گرفتند و خواستند تا سرنوشت این آرا مشخص شود. هرچند روشن نیست که کمیسیون در مورد این مسئله چی تصمیم خواهد گرفت و فیصله های آن از سوی اعضای ولسی جرگه پذیرفته خواهد شد و یا خیر، اما عبدالرب رسول سیاف عضو ولسی جرگه و یکی از نامزدانی که در روز اول انتخابات ریاست ولسی جرگه اکثریت آرا را به دست آورده بود هشدار داد که با آمدن تغییر در اصول وظایف داخلی و یا تعیین سرنوشت آرای سفید اقامه دعوا خواهد کرد.
اگر قانون تعدیل را اجازه می دهد تعدیل را در روز اول چرا نبود؟ اگر این تعدیل خلاف قانون باشد حال چرا ما سرش گپ می زنیم؟ رای سفید اگر خلاف قانون باشد روز اول چرا ما را ایر از شما ننداختیم؟ هر وقت که فیصله اکثریت صادر کردیم حق دعوای ما محفوظ است. ما را اقامه دعوا می کنم بخاطر ازی که ما اکثریت صادر را بردیم.
هرچند کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به خاطر پایان دادن به بنبست به میان آمده بر سر انتخاب رئیس ولسی جرگه پیشنهاد ارائه مشوره حقوقی را کرده است، اما شماره از اعضای این جرگه آن را رد کردند، در حالی که برخی دیگر از وکلا می‌خواهند این موضوع به استر محکمه راجع شود. با آنکه حدود 3 هفته از افتتاح شورای ملی جدید افغانستان سپری می شود، ولسی جرگه افغانستان نتوانست تا کنون رئیس این جرگه را انتخاب کند، اما اعضای مشران و جرگه در اولین اجلاس خود رئیس، معاونین و منشی های این مجلس را برگزیدند.
ستار فروغ در مورد اجلاس امروز ولسی جرگه گزارش میداد. در این اجلاس درباره چگونگی انتخاب رئیس ولسی جرگه بحث های صورت گرفت. تا حالا 4 بار رای دهی برای انتخاب رئیس مجلس صورت گرفت، اما این رای دهی ها بدون نتیجه مانده است. در این میان برخی از نامزدان ریاست ولسی جرگه انتقاد های را در مورد آرای سفید و باطل وارد کردند. موضوع دیگری که در اجلاس های ولسی جرگه مطرح شده، کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی است. ولسی جرگه افغانستان مصوبه 3 ماده‌ای را ترتیب کرد که در آن مصوبه ایجاد این محکمه غیر قانونی خوانده شده است، اما شماره از نامزدان معترض لغو محکمه اختصاصی را از صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان نمی دانند. آنها پس از ترتیب مصوبه مبنی بر غیر قانونی بودن و درخواست لغو محکمه اختصاصی از سوی رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه می گویند که ترتیب مصوبه ولسی جرگه خود یک اقدام غیر قانونی است. منیژه دیوه از کابل گزارش می دهد.
به دنبال ترتیب مصوبه مبنی بر غیرقانونی بودن محکمه اختصاصی و درخواست لغو آن از رئیس جمهور افغانستان از سوی ولسی جرگه، شماری از نامزدان معترض انتخابات افغانستان میگویند که رئیس جمهور صلاحیت لغو محکمه اختصاصی را ندارد. با گفته این نامزدان، ولسی جرگه نظر به اصول وظایف داخلی در موجودیت رئیس موقت، بجز از انتخاب رئیس دائمی این مجلس، موضوعات دیگر را در اجندای خود شامل ساختن نمیتواند. داوود سلطانزوی و جاوید دلاور، دو نامزد معترض، بر رادیو آزادی چنین گفتند:
اینا از اصول وظایف داخلی خودشان هم که قانون بسیار نزدیک به خودشان است که هر روز باید به او سر و کار داشته باشند، او را همین طور پاک گذاشتن که در ریاست موقت رئیس موقت اینا به جز از انتخاب رئیس ولسی جرگه دیگه هیچ موضوعی را نمیتونن در اجندای خود بگیرن. رئیس جمهور صلاحیت نداره که در مورد محکمه هیچ اقدام کنه.
تا وقتی که فیصله نهایی محکمه و بازم اگر محکمه به سلیقه ها میبینه و به منابع خارجی که فعلا این پارلمانم تمویل کرده و این پارلمانم سرپای ساخت و رئیس جمهورم مجبور ساخت که این پارلمان افتتاح بکنه، اگر چون این کار را محکمه میکنه باز هم مبارزه خود ادامه میدیم.
ولسی جرگه افغانستان این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که رئیس موقت این مجلس اعلان کرد که محکمه اختصاصی در نظر دارد حدود 83 نفر از اعضای مجلس را به اتهام دست داشتن در تقلب‌های انتخاباتی از ولسی جرگه بیرون کند. ولسی جرگه افغانستان با ترتیب مصوبه 3 ماده‌ای ایجاد محکمه اختصاصی را خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات خوانده و خواستار لغو این محکمه از سوی رئیس جمهور کرزی شده است. خواستیم در مورد درخواست ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور کرزی مبنی بر لغو محکمه اختصاصی نظر ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر قادر به این کار نشدیم. نامزدان معترض در حال ترتیب مصوبه را غیرقانونی می‌خوانند که محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان می‌گوید که در رابطه با ایجاد محکمه اختصاصی با رئیس جمهور کرزی هیچ گونه تعهد نداشته است. در همین حال گزارش‌هایی وجود دارد که محکمه اختصاصی هیچ گونه جلبی برای نمایندگان مردم به ولسی جرگه افغانستان نفرستاده که بر اساس آن حدود 83 وکیل برنده از ولسی جرگه اخراج شوند. اما پیش از این محکمه اختصاصی افغانستان گفته بود که برای 3 تن از وکیلان برنده در ولسی جرگه که متهم به انجام تقلب در انتخابات شدند جلب فرستاده است. با وجود تماس‌های بیشمار، محکمه اختصاصی انتخابات نیز به رادیو آزادی پاسخ نداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:47 به وقت کابل و 3:07 به وقت پراگ و اروپای مرکزی و غربی است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. حکومت افغانستان فعالیت‌های کمپانی‌های خصوصی امنیتی را منع قرار داده و اکنون مقامات رسمی آمریکا می‌گویند ایالات متحده 6 میلیارد دلار کمکش را به افغانستان منجمد ساخته است. قرار بود این کمک‌ها از طریق اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده با افغانستان صورت گیرد. شرکت‌های خصوصی امنیتی پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی برای حفاظت و مسئولیت دیپلمات‌ها و کارمندان مؤسسات و نهادهای کمکی در افغانستان فعالیت می کنند. مقیم نایب در این مورد مطلب را تهیه کرده.
یک مقام اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا که از افشای نامش خودداری کرد گفت تخصیص 6 میلیارد دلاری که در ماه نوامبر سال گذشته برای نمایندگی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان تصویب شد و آماده ارسال به پروژه های زراعتی، انرژی و زیربنایی در افغانستان می باشد به حالت تعلیق درآورده شده است. این مقام اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا می گوید این اداره در حال حاضر پروژه های انکشافی دیگری را تحت پلان دارد، زیرا حکومت افغانستان قرارداد با شرکت های امنیتی را که امنیت کارمندان اداره انکشافی را تامین می کند فسخ کرده است. و افزود ما از این تصمیم حکومت افغانستان ابراز نگرانی می کنیم که آنها این فرصت را بیهوده از دست می دهند. فعالیت شرکت های خصوصی پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی برای تامین امنیت دیپلمات ها، کارگران امدادرسانی و حفاظت کارمندان ملل متحد با یک امر عادی مبدل شده بود. اما گشت و گذار برخی از کارمندان مجهز با سلاح ثقیل در کوچه ها و سرک ها خشم عده‌ای از محافظه‌کاران افغان را با شمول حامد کرزی رئیس جمهور این کشور برانگیخته است. حامد کرزی در سال گذشته فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی را با استثنای شرکت هایی که برای حفاظت سفارتخانه ها، پایگاه های نظامی و دیپلمات ها کار می کنند منع قرار داد. پس از انحلال شرکت های خصوصی امنیتی، گروه های امدادرسانی و دیگر سازمان ها و نهادها مجبور خواهند بود که از لحاظ تامین امنیت وابسته به وزارت داخله افغانستان شوند. این موضوع تنش میان حامد کرزی و عامیان غربی او را افزایش داده است. یک مقام غربی دیگر گفت کرزی از لحاظ سیاسی در کشور به جنگسالاران متعددی که هر یک جنگجویان مخصوص خود را دارند مواجه است. مقام امنیتی امریکا که نخواست از او نام گرفته شود در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت مشکل ناشی از اداره این کمپانی ها توسط بریتانیا ها و یا استرالیایی ها نیست، بلکه مشکل خود افغان ها است. دولت کرزی این کمپانی ها را گروه های دیگری از ملیشاها در داخل اداره خود می بیند. و افزود تعداد زیادی از افغان ها در این کمپانی ها استخدام شدند و با در نظر داشت سابقه ملیشاهای خارج از کنترل دولت در افغانستان موجودیت شرکت های امنیتی خصوصی به یک موضوع حساس تبدیل شده است.
از اقدام تازه ایالات متحده آمریکا شنیدید که گفته است کمک‌هایش را که از طریق اداره انکشاف بین المللی آمریکا با افغانستان صورت می‌گرفت به حالت منجمد قرار داده. ارزش این کمک‌ها 6 میلیارد دلار تخمین می شود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که حکومت افغانستان فعالیت کمپانی های خصوصی امنیتی را در کشور ممنوع اعلان کرد. در حالی که آمریکا با چنین اقدام دست زده، قرار است یک پارک صنعتی بزرگ با کمک اداره انکشافی بریتانیا در ولایت هلمند ساخته شود. با گفته مقامات افغان در حدود 40 فابریکه در چارچوب امین پارک صنعتی فعالیت خواهند داشت. اداره آیسا یعنی حمایت از سرمایه گذاری افغانستان میگوید که پارک صنعتی بست با مصرف بیش از 35 میلیون دلار از بودجه اداره انکشاف بین المللی بریتانیا در 3 سال آینده ساخته می شود. گلاب منگل والی هلمند امروز قرارداد تأسیس این پارک صنعتی را در کابل امضا کرد و گفت که ایجاد این پارک صنعتی می تواند میزان بازاریابی به محصولات داخلی ولایات را افزایش دهد. جزئیات بیشتر در گزارش از فیض‌الله قرداش.
به اساس این موافقتنامه اداره انکشاف بین المللی بریتانیا در نزدیک میدان هوایی لشکرگاه یک پارک صنعتی را اعمار می کند تا ده ها فابریکی تولیدی در آن تأسیس گردیده و فعالیت های خود را آغاز کنند. قرارداد اعمار این پارک صنعتی به روز یکشنبه در کابل میان والی هلمند، سفیر بریتانیا در کابل و رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا به امضا رسید. گلاب منگل والی هلمند در مورد تأسیس این پارک صنعتی و هدف آن چنین گفت:
زمونگی در پارک نر اساسی هدف دکاروارگر محصولات تا مارکت پیدا کول و بازار پیدا کول نوزیات فابریکی با کوشش دا کهیگی چه در زراعت محصولات و در پروسس لکه در جوار و در غاره و تولید در پخته در غاره و تولید یولو یا جران در یا میل در وڑو چه خپلا در هلمند وڑو تولید که همدارنگا در میواجات و او در نور و حبوبات و پروسس داشن بزیاد که شمیل بی.
با گفته والی هلمند قرار است در این پارک صنعتی حدود 40 فابریکه صنعتی ایجاد شود و کار ساختمان آن نیز ظرف 3 سال به پایان برسد. دکتر انوارالحق هدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان که در مراسم امضای قرارداد تأسیس این پارک صنعتی حضور داشت گفت که آغاز فعالیت های این پارک می تواند میزان تولیدات صنعتی در هلمند را نیز افزایش بدهد. اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تا کنون سروی های اساسی در مورد تأسیس این پارک صنعتی به پایان نرسیده است تا میزان مصارف در آن روشن شود. اما اندریو کید معاون اداره انکشاف بین المللی بریتانیا می گوید که برای ایجاد این پارک صنعتی نزدیک به 30 میلیون پوند را اختصاص دادند. وی می گوید این بخشی از برنامه هایی است که به هدف تقویت اقتصادی هلمند به اجرا گذاشته می شود. برای اجرای این پروژه حدود 28 میلیون پوند به مصرف خواهد رسید. در کنار تأسیس این پارک صنعتی، پلان برای ایجاد ساختمان‌های جدید نیز در نظر گرفته شده است. مقامات دولتی افغان می‌گویند که در نظر دارند 6 پارک صنعتی جدید را در ولایات مختلف افغانستان ایجاد کنند. در حال حاضر پارک‌های صنعتی در ولایات کابل، ننگرهار، هرات، قندهار، خوست ایجاد گردیده است که در آن صدها فابریکه فعالیت دارد. هلمند یکی از ولایات ناآرام افغانستان است، اما مردم و کارشناسان میگویند که با ایجاد فرصت‌های کاری و تقویت اقتصاد مردم در این ولایت از شدت ناامنی‌ها نیز کاسته می‌شود. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و همچنان از طریق صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. تا دقایق بعد تحولات اخیر مصر را دنبال خواهیم کرد، اما پیش از آن گزارش دیگر از افغانستان. سفیر آلمان در کابل میگوید برای بهبود کیفیت خدمات صحی در کشور باید کارهای بیشتر صورت گیرد. رودگر کونیک روی این مسئله در نشست تاکید کرد که امروز جهت امضای تفاهم‌نامه عرضه خدمات صحی در افغانستان میان وزارت صحت، سفارت آلمان در کابل و مؤسسه موسوم به کندربرگ راه اندازی شد. بر اساس این توافقنامه قرار است برزش حدود 20 میلیون یورو گام‌های به هدف بهبود عرضه خدمات صحی در ولایات کابل، لوگر، بدخشان، تخار و قندوز برداشته شود. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند رودگر کانیک سفیر آلمان در کابل میگوید در جریان 10 سال اخیر به اثر تلاش‌های آلمان و حکومت افغانستان پیشرفت‌های در زمینه بهبود وضعیت صحی در افغانستان صورت گرفته، اما وی این اقدامات را بسنده نمی‌داند. آقای کانیک این سخنان را در مراسم ابراز کرد که به هدف امضای یک تفاهم‌نامه صحی در کابل برگزار شده بود. وی به ادامه چنین گفت:
کارهای زیادی برای انجام دادن باقی است. امضای این تفاهم‌نامه میان ما نشانه از تلاش‌هایی است که به هدف عرضه خدمات برای مردم افغانستان صورت می‌گیرد و فکر می‌کنیم که با عملی شدن این برنامه خدمات خوب و صحی برای مردم افغانستان عرضه خواهد شد.
به اساس این تفاهم‌نامه که میان وزارت صحت عامه افغانستان، سفارت آلمان در کابل و مؤسسه آلمانی کندربرگ به امضا رسید، در نظر است نزدیک به 20 میلیون یورو کمک آلمان در جهت ایجاد چند مرکز صحی و فراهم آوری خدمات صحی معالجوی و وقایوی برای ساکنان ولایات کابل، بدخشان، تخار، لوگر و کندوز به مصرف برسد. این پروژه در جریان 2 سال آینده سوی مؤسسه کندربرگ تطبیق خواهد شد. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در مورد این برنامه چنین گفت:
آنچه ما سندش امضا کردیم شامل تأسیسات صحی در ولایت بدخشان، تخار، بغلان، کابل و لوگر میشه که شامل 1 مرکز صحی جامعه است، 2 مرکز صحی اساسی است، 24 مراکز فرعی است، همچنان شامل 17 تیم‌های سیار صحی است که در هر تیم سیار 1 دکتر، 1 نرس، 1 قابله و 1 واکسیناتور است و شامل 3 مرکز برای تداوی اطفال است که مبتلا به سوء تغذیه هستند.
در حالی که کمک‌های کشورهای مختلف در بخش صحی با وزارت صحت عامه افغانستان همچنان ادامه دارد و با گفته دکتر دلیل در جریان یک سال گذشته کشورها و مؤسسات تمویل کننده $300 میلیون با این وزارت کمک کردند، اما هنوز هم وضعیت خدمات صحی در افغانستان نامناسب خوانده می شود. مردم در مناطق دوردست این کشور شکایت دارند که حتی به ابتدایی ترین خدمات صحی دسترسی ندارند. ظاهراً این مسئله رئیس جمهور کرزایرانی نگران ساخته و در دیداری که وی به روز شنبه با مقامات وزارت صحت و دکتران مطرح کشور داشت، بر بهبود کیفیت خدمات صحی در افغانستان تاکید کرد.
شش و 58 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم میریم به مصر. میدان تحریر شهر قاهره با تلاش های سربازان مصری و باشنده های شهر برای ترافیک باز شده است. نیروهای امنیتی امروز از شمار باقی مانده تظاهر کننده ها خواستند تا با عادی شدن اوضاع میدان تحریر را ترک کنند. امی حال عبدالرؤوف هروی را از شهر قاهره با خود داریم. آقای روی، وضعیت در قاهره حالا اندک به طرف عادی شدن میره، اما گزارش هایی در مورد ادامه اعتراض ها هم وجود داره، بفرماین.
ما که درست صدا شما نشین و خدا کنه شما صدا ما بهتر.
بله، آواز شما را درست داریم آقای روی. یک دقیقه فرصت داریم، فقط در مورد وضعیت فعلی مصر برای ما بگوین.
چیزی که من میخوام بگم، چون صدا شما درست نفهمیدم نشنیدم درست، امروز بسیار به میدان تحریر که چند لحظه پیش باز هم تظاهراتی بود و هدف از این مظاهرات این بود که شما هر چه زودتر میدان تحریر را ترک بکنیم و اونا شعار میدادن که ما میرویم و چرا شما به این میدان نشسته هستید. و فکر کنم که این تظاهرات از طرف حکومت، یعنی از طرف اردوی که فعلا حاکم مصر است، برگزار شده به خاطر از اینکه مردم به تظاهرات خود پایان بدهند. و امروز بی اندازه میدان تحریر و این منطقه چون به روی ترافیک باز شده شلوغ می باشه و مردم بسیار آمدن گیروبار از ازدحام بی اندازه زیاده. تقریبا همه با آرامش
بله.
هم دیگر هستند و چیزی که بسیار جالب همینه که جوانها همه برای
آقای روی ناگزیر هستیم تماس با شما قطع کنیم چون وقت برنامه ما به پایان میرسه. تشکر میکنیم از همراهی شنونده ها و سبا فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتون خوانیم. در پناه زده مطال باشید.